سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډیر اندېښنې وړ وباله ریچارډ بنت نن په کابل کې یو خبري کانفرنس کې غږېده هغه ویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي جزئیات به وړاندې واورئ یو شمېر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي څخه د پورتنجونو د ښوونځي د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې طالبانو بیا ویلي چې د هیچا د مظاهرې مخې نه ده نیولې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې د ده خبره بزدلانه بریدونه او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیسته غندي د راپورونو له مخې په کابل او مزار شریف کې تېر ماښام څلور چاودنې شوې چې یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اوښتې لږ تر لږه د پنځلسو کسانو د وژل کېدو او څه باندې دیرشو نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړي سي د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی د ملي مقاومت جبهې په نوم وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلي دي د طالبانو د لومړۍ حصې د ولسوالۍ امنی قمندان عبدالمتین سعید ازادي راډیو ته دغه برید تایید کړی خو ویلي دي چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچمبی په بخنی سره پنچیر ولایت ته سفر کړی دی د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصرالله ملکزاده د خبر تایید کړ او ویل د برادر د سفر هدف په دغه ولایت کې له سیمه ییزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه وه خو هغه نور جزئیات ورنه کړل د پاکستان لری کړی شوی پخوانی صدر اعظم عمران خان نن ګواښ وکړ چې حکومت باید په شپږو ورځو کې دننه د دغه هیواد ملي اسمبلی منحل کړي او ټاکنې ترسره کړي عمران خان چې په جنا روډ کې غږېده همدارنګه ګواښ وکړ چې که د ده غوښتنې ونه منل شي نو له خپلو پلویانو او د ده په خبره پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته راوګرځیم لاند خبرونه مو اوریدل اوس برا شو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډېری اندېښنې وړو باله
د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړي اندېښنې وړ دی
نن په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه خو شکایت لري چې طالبانو یې مخه ونیوله
دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره درام نه لري زما مغزه اوس هم سماغه نه کوي ځکه دوی ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما هم کټ وایي تلیفون درک تلیفون در نه کړ نو تا باندې شاعر کا وژنه مالي
عمران خان د پاکستان حکومت ته ګواښ کړی چې که ژر تر ژره انتخابات ترسره نه کړي نو بیرته به له خپلو پلویانو سره د ده په خبره پاکستانیانو سره اسلام آباد ته راوګرځیم
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله ریچارډ بنت په کابل کې خبریالانو ته وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي بنت چې د افغانستان په سفر بوخت دی پرون یو ځل بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي او هغه ته یې ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي تفصیل اسدالله لودین اورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په ټول هیواد کې بشري وضعیت کړکېچن بولی ریچارډ بنت نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دای د روان وضعیت په اړه اندېښمن دی او طالب چارواکي باید د برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي
افغانستان د بشري حقوقو له متعددو جدي ننګونو سره مخامخ دی دا وضعیت د خلکو پر ژوند ژور اغېز لري زه پر چارواکو شخ کوم چې بشری ننګونو تر رسیدګي وکړي او د خپل خبرو او عمل ترمنځ واټن پاتور رسوي. زه په ټول هیواد کې د ناوړه بشری وضعیت په اړه جدي اندیښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محو کول د ځانګړي اندیښنې وړ دی.
ریچارډ بنټ دا مهال د افغانستان د بشری وضعیت پر ارزونه بوخت دی او د خپل څېړنو لپاره یې له کابل بهر هم سفرونه کړي دي. نوموړي پروند د دویم ځل لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلي ښاغلي متقی له ریچارډ بنټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي، هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د هغې خبر پانی لمخې چې ملګرو ملتونو د می په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بنټ د سفر په اړه خبره کړې، ښاغلی بنټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمیر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري ترڅو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې هغه مسولیتونه ادا کړي او کنا چې د هیواد په لاسلیک شوی د بشري حقوقو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې داسې مهال له افغانستانه کتنه تر سره کوي چې نړیوالو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې په تیره بیا د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د طالبانو حکومت د غراست موده مخکې د یو شمیر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې د تیر لویدیځ پلاوی جمهوریت نظام یو مهم بنسټ ګڼل کېده هم لغوه کړ. له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقوقو ته ژمن دي او دوی ادعا کوي چې بشری وضعیت هم د ښه کېدو خواته تللی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوښتنن په کابل کې د مریم لیسې مخته چې د کابل په خیرخانی سیمه کې د مظاهره شوی یو شمیر ښځو د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې سړکونو ته راوتی وي او د طالبانو په حکومت انتقاد کوي چې لشپګم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي، خو مظاهره چانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا مخه نیول شوې ده. ښځو په دغه مظاهره کې د کار، تعلیم او ډوډۍ د حقونو په ارتباط باندې غږ پورته کړ. د دغه مظاهره چانو له ډلې شایسته صافی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هوایي ډزې پرې وکړي او اجازه یې ورنکړه چې مظاهرې ته دوام ورکړي. له هغه صافی سره ملالۍ بشیر مخکې په پروګرام کې خبرې وکړې او د نننۍ مظاهرې په تړاو او هدف یې ترې پوښتنې کړې دي.
نن ورځ موږ مهم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې موږ اعتراض درلود. په دغه وخت کې موږ زموږ اعتراض شروع شو، بیا یو لږ وخت وروسته دا طالبان راغلل. نن ورځ عادثه دا وه چې ما ولیدل قسم په خدای چې ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې موږ به کوم هیواد په څه رقم هیواد موږ ژوند کوو.
تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وي؟
زمونږ اعتراض ډیره ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږه محاصره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پر لسو لاړ هرې خوا. زه پاتې شم ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو، زده کوونکي زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم. له دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سی د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو. دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکی باندې فایر وکړ هوایی او زما هم کارت تلیفون درک تلیفون درانه کړ نه تا باندې فایر کاپ وژنه مده. بیا ما ورته وویل که وژنه زه د همدې هیواد بچی ما که مرسمه ماته هیڅ کوم غم نشته. نو چلند ډیره بد چلند مو سره وکړ.
شوزو چې لاریونونه وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیره یې داس دي چې بیرته له زندانه راووتې، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیره خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غاک ونه باسو؟ کتر که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر شی چې دی زړه نه راغله، بیا مونږ د ښځو باندې، مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي، سهار خیزي، جګېږي، بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځونه کوي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه چې په قرآن کې ویلي دی، د نارینه لپاره، د ښځې لپاره هم ویلي. مونږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، مونږ اضافه د هغه نه دي غوښتلی چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافی ټاکور بیا ویلي دي چې دوی ځواکونو د مظاهره کوونکو مخه نه ده نیولې او نه پرې هوایي ډزې کړې دي.
د مطلق تبلیغات هیڅ کله موږ د چا د اعتراض مخ نه ده نیولې او نه نیسو.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره هم کتلي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او دې برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویست دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپله ټویټر پاڼه کړې دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلي دي. ښاغلي ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، د بشري حقوقو پر سرغړونو، ټولنه کې د ښځو پر مهم رول، بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلای کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خاوندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاوخوا دو اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کېږي چې نظام له سیاسي او فکری پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي تیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي چیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دی اسمبلی منحل کړي او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې له خپلو ټولو پلویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورځي. په همدغې موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمو سره د خټک سره مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیر مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهار پورې په اسلام آباد کې موجود ول، او که څه هم دی ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا بیا یو فیصله شوی و او حکومت ویل شوی چې د اسلام آباد ته راتلو اجازه ورکړي، نو هغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی ډی چوک ته هم لاړ شي. ډی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ڈی چوک ته ورسیدل بیگا د شپې، یعنی ناوخته، او په هغه موقعه باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسیدو. اغه ته خبرې وکي بیا د لاړو شپتیره شو، او نن سحر عمران خان یو وری بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته ویل چې حکومت ته په شپه ګورځو کې دنه دنه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک صاحب، د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوی چې ډیر خطرناک او له ګواښ ډک خبرې کړې دي، حکومت ته خطرناک پیغامونه ورکړي دي. پرون هم د ځینو تاوتریخوالو خبره شوې وه، د کسان نیول شوی که څنګه؟
او تاسو د خطرناکو خبرو خبرو کا، عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډیر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبرو کا چې کسان نیول شوی، نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دی، خو زما خیال چې په لویه پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي که څنګه.
یو وخت کې نیول شوی او کېدې شو چې حکومت د دې ډیر کسان نیولې وي، خو په غیب باندې هم د پاکستان د ستري محکمې یو حکم راغلی او دې ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي دی.
ډیر مننه کوم داوود خټک، چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنا یې جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کا.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې تازه ټاکل شوی روزونکي عمر ګل وایي د خوریکو افغان لوبغاړو د روزنې دنده به په لیوالتیا مخکې یوسي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د پاکستان تیز توپچونکي عمر ګل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې روزونکي ټاکلی. عمر ګل تر دې مخکې د لنډ وخت لپاره د افغان لوبډلې د روزنې دنده منلې وه، خو اوس د محل لپاره ورسره تړون وشو. عمر ګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې له افغان لوبډلې سره لنډ محل دندې ورسته په لیوالتیا د اوږدمهالې دندې مسؤلیت مني. نه دېرش کلن عمر ګل د پاکستان لپاره د ټیسټ کرکټ په اوسلو لوبو کې 103 وکټې، په 103 یو ورځنۍ لوبو کې 99 وکټې، او په 26 ورځنیو لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. هرات به د 2023 کال د بلبا کوراش سیالیو کوربه وي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د بلبا کوراش د آسیایي کنفدراسیون په نوبتي کانګرس کې چې د ازبکستان په خوقان ښار کې وشو، په دې ناسته کې د رایو اکثریت پریکړه وشوه چې د بلبا کوراش ته 2023 کال سیالۍ به د افغانستان په هرات ولایت کې کیږي. دا پریکړه داسې محل کېږي چې نن د می پښپګوستمه د بلبا کوراش نړیوال سیالۍ په داسې حال کې په ازبکستان کې پیل شوه چې افغان لوبغاړي پکې ګډون نه لري. د افغانستان د بلبا کوراش لوبډلې کڅ هم د لوبو ته تیاری نیولې وو، خو د ازبکستان هیواد لخوا ویزه ورنکړل شوه چې په دې سیالۍ کې ګډون وکړي. او د ریال مادرید روزونکي د اروپا د اتلانو په لیک کې د تاریخي ریکارډ په لټه کې دی. ریال مادرید د اروپا د اتلانو په لیک کې د ډیرو بریاو په پدرلودل سره پارسن جرمن چلسی او منچستر سیټی شاته پریخدل او په نیمه پایلو بکی بل لیورپول سره مخ شي. د خبری رسنیو د راپورونو په بنسټ کې ریال مدرید دازل د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټي. دا بسل رمزل وی چې د لوبډله د روزونکو کارلو انچلوتی پر روزنه کې اتلولي ګټي او نوموړی به یو مهم تاریخي ریکارد په خپل نوم ثبت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډيري پیغلي او سوانان له ګډ ژونده به برخي کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د مسلې ته څومره پام شوه په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. تاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راوخلو. خلمړی د افغان جنود د زده کړو موضوع لشپګم ټولګي پورته د خونځوی یو شمیر جنونی زده کوونکي او کورنۍ وای د خونځوی د بند پاتې کېدو دوامې اندېښنې لري کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د خونځوی دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکړي. خوران دی ویلی و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خور یې لیونیم کال زیاته موده کېږي چې لزده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت لزده کړو به برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکو ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوي موجود دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نسته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپل پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي. دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانځي. خوونکي اشته ښوونځي ودانی اشته ماش یونیسف ورکوي نو بهانه د منلو ور نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک باید څنګه سي. د وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ ساپۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګۍ پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې ساپۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګي پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلی وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه اندېښنې نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بیلابیلو ادارو بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتونکو دود ډېری پیغلي او سوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي دا به په دې ریپورت کې وو.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وای په ولس کلنۍ کې کوژده شوه خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولورې خی و. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لکه افغانۍ پیدا کړي له وطن کلونه مسافر شو. نوموړی چې وست دوه اولادونو مور د وای د زیات ولور یو بدی لواده ورسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغې راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه و.
ایبر سنگین خېله سخت است.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدیده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او گاونډو ولایتونو ازادي رادیو ته پاستول شوی معلومات کې دا هم ویل شوی چې یوازې ولور شاوخوا ډیر لسلکه افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله. او خال دا چې هر څه په لګیا دي که کسر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعي اندغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، که په غیر فرض کا دولت یو هغه وکړي هغه هر څوک چې دا ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه یا که دا اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وی خو هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوم خط ولیکه. یعنی اول دوی هم د عمل جمع نه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نور به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایاتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه به په نښه وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده موخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمن کړي.
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې اورو.
سلام، زه مظهرې یم. د نادالي نه مې اړیکه درته نیولې ده. د نادالي ولسوالۍ مکتبونه چې دي دا په کلي او پولیسوالۍ کې دي، او کلي چې دي د کرنیزو سیمو څخه ډېر لرې دي. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چیرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سیمو کې جوړ شي نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سواداره به شي. که چیرې دا نه وي نو زموږ کوچنیان نه شي کولی چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیان ته ورشي.
محمد نبی احمد زیم له خوست ولایت نه
خوست ولایت کې بخی د خوراکي توکو نرخونه پورته شوې دي. باید اسلامي امارت خوشالولي د تجدید په پاملرنه وکړي. خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بیې راټیټې کړي چې خلک له ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل 10 دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر لاریونوالو ډزې ردوي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند یې اخیستې غندي. پرون ماښام په کابل او مزار کې شاوخوا 4 چاودنې وشوې چې 15 کسان یې وژل او تر 10 نورې زیات ټپیان کړل. د کاپیسا ولایت د کوهستان لومړی حصې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي 3 طالبانی وژلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي په د برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شي. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخي خزي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شذې خبريږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخوړي. ورسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان شذو او نجونو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ته امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو 4 ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبې په ورځ د کابل ښار لویدیځ یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو ښځو له نارینه خپلوانو سره لیدلی او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړي دي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شذې چې په روغتیاي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نوري او له خلکو سره راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، ل دې پریکړه به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامست کولای شي. د خبرو لپاره را سره نسایو لادي متخصصه شهلان یازی، هیلا غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شذې خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلان یازی، اغلی هیلا غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپلې خبرونې ملمنی هیلا غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زه به له تاسو څخه همدا پوښتنه وکړم چې د طالبانو دغه وروستی فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه اونې کې هلې خدای دې وکړي چې د آزادۍ رادیو درنه اوریدونکو ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. تاسو د پښتنې په جواب باید ویم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمونږ یو اسلامي او افغاني مسؤلیت دی چې خپل کم حجاب چې زمونږ لپاره دی د ښځو لپاره دی دغه حجاب مراعت کړو او خپل عفت او د خپل عزت په خاطر باندې هغه څه چې زمونږ دغه لپاره خواري لري مراعت کړو. کم حجاب چې دی ویلې دی دا حجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو ښځې زمونږ ټول مراجعین ښځې دي ټول مراجعین زمونږ ښځې دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ بیا خپل هماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندو ځکه په دغه حجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نه شو کولای چې تماس وکړو ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغې خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په مرکز صحي مرکزونو کې دا دا موضوع داسې یاده شوې نه ده چې دی مستقیم همدغه دوه سترګې ولري او خلاص یې او نور باید سر نه تر پښو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کړي خدمات وړاندې کړي چې مخته لاړ شي ولې که دغسې بیا جبري شي بیا شاید خدماتو په وړاندې کولو کې ځینې خنډونه رامنځته کړي.
سونیا بهرام صاحب تاسو ته غرشین صاحب خبرې واورېدلې دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید ښځې حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغه ښځو باندې هم چې د طب په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خنډ سره مخامخ سي تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. بالکل زه هم موافق یم چې ته دغه حجاب تبابات کې جبري شي په خصوص په دننه د واردو کې نو به هم کولای شي چې سازمان د وتی په تبابات کې د هغه خدمات چې باید تبابات خاص یو نفرم پرسنل اغوندي او د تبابات نور مرجان ته مخې کوي یا هغه خدمات چې ډاکټران یا قابلان یا هم نرسان دوی وړاندې کوي حقیقي کول هیڅ ممانعت نه کوي ځکه د دوی حجاب تر کوم دینه پیلان آوازه ده او هم په دوی اطلاعیه چې پخش کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط دوه سترګې باید نمایان ووځي یا مغن د دید لپاره نور هیڅ دا حجاب باید هغه یعنی په ټولو اطلاعیه کې دوی نشر کړي دي خو که چیرې دا فیلن جبری نه ده شوی صرف یو اطلاعی په شکل باندې ده.
غرشین صاحب تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې دوی ویلي دي چې دوی په یو لسمه حوزه کې د کابل یو شمیر ښځې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره یې ولیدل. ستاسو په نظر دغه ښځې څومره له خطر سره مخامخ کوي؟ یعنی دغه څومره بیره او هراس خپروي په ټولنه کې چې یو شته حتی د دغه بیره څخه چې څوک په ما پسې زما کور به معلوموي د باندې نسره وتلې د بیره څخه
ولا د خو یو داسې و موجود چې خو ته دا مشکل یاده یې را پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځیدل شاید منګزینې د څخه اندول ورو چې هغه په کور کې ناري نه ونه